السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خبر پښتونخوا او د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو تبصری او شنن هم دي خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار نجیب عامر یې درته وړاندې کوي
سوات محکمه صحت میرمنو د انتظامی هغه پریکړې پر ضد مظاهره کړې چې دوی ته د انتخاباتو د امنیت په چارو کې د کار کولو امر کړی. په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا غوښتل شوی کانفرنس پای ته رسیدلی خو لږ جزئیات رسنیو سره شریک شوي او ولادیمیر پوتین د روسیې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان کاندید کړی. دا هم پوره خبرونه. د سوات ته محکمه صحت لسګونو خزینه کارکونکو په نشاط چوک کې پرون د انتظامی خلاف مظاهره وکړه. دوی وایي انتظامی د محکمه صحت خزینه کارمندانو ته د انتخاباتو د پولینګ افسرانو په هیڅ ټریننګ ورکړو خو سورته ویل شوی چې د فبروري په اتمه به د پولیسو سره یو ځای د انتخاباتو د مرکزونو ساتنه کوي. د خوازخیلی روغتون د صحت یوې کارکونکې مریم پرون مشال لړیو ته ویل
منګا احتجاج دی لکله چې منګا منګله ټریننګ دا پولینګ افسر را کړو دا موږ نه سایلو نه واغستو منګي غختلو خپه عزت بیا موږ لمبرې پټانو کې ورکړلې موږ ته پولیسانو ته ریپورټ وکړو چې تاسو به زموږ سره پډیو کوي یم بساله اصلو پولیسانو یو چې تاسو دی ای زمنګ به عزت کله زمنګ دغه عزت یې لنده ساتلې.
بل پلو د سوات ضلع مرستیال کمشنر ډاکټر قاسم علي خان چې د الیکشن کمیشن ضلع افسر هم دی مشال لډیو ته ویل په ملک کې انتخابات کول یو قومي فریضه ده او ټول سرکاري کارکونکي به د حکومت په هدایاتو عمل کوي. نوموړی وایي ضلع انتظامی د 3000 په شمیر کې میرمنې هم د 8 فبروري د انتخاباتو په پروسه کې شاملې کړې دي. د بلوچستان د بولان ضلع په مټ سیمه کې بیګا وسلوالو توغندي ورولې دي. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي توغندي د مټ زندان د لیویس د تاڼي او نورو سرکاري ودانیو سره په خوا کې لګېدلې دي. یو جګپوړي چارواکي مشال لډیو ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د مچ ښار په بیلابیلو سیمو د نږدې غرونو نه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلې دي. وروسته د وسلوالو امنیتي سرتیرو ترمنځ ډزې هم شوې دي. پولیسو د پاکستان جیو ټلویزیون ته د پولیسو د یو سرتیري په ګډون د دریو کسانو وژل کېدل او د دوو نورو ژوبلېدل تایید کړی دی. د برید ذمواري بلوچ لیبریشن آرمی قبوله کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کړی دی. انوار الله کاکړ او امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د اسلام آباد او تهران ترمنځ د اړیکو په ښه کولو ټینګار کړی دی. ډان وسپانلې کې کاکړ ایرانی خارجه وزیر ته ویلي دواړه هیوادونه باید ورپېښې ستونزې د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر په رڼا کې حل کړي. انوار الله کاکړ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د اسلام آباد د سفر بلنه هم ورکړې ده. بل پلو ایکسپرس ټریبیون وسپانلې لیکلي چې پرون د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د پاکستان د پوز له مشر جنرال آسیم منیر سره هم کتلی دي. ورسپانه د پاکستان د اماډیکو د ادارې ISPR په حواله لیکلي دواړو مشرانو د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر امیر عبداللهیان چې پرون اسلام آباد ته رسیدلی و لومړی د خپل پاکستاني سیال جلیل عباس جیلانی سره کتلی و. په کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید خو له یادې غونډې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات نه دي ترلاسه شوي. په پرونۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 12 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړو. د افغانستان د سیمه ییزې همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د امیر خان متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم رسمان ثبت کړی دی. د هغه د بریا اټکل کېږي ځکه چې د هغه اکثر اصلي رقیبان یا په زندان کې او یا هم د امنیتي اندېښنو له وجې له هیواده د باندې دي. د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیشن پرون د روان کال د مارچ 12 نیټې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د ولادیمیر پوتین نوم د مستقل کاندید په توګه ثبت کړ. کمیشن وایي پوتین د آزاد کاندید لپاره ټاکلي شرایط چې د کوم ګوند له حمایت پرته د ملک لر بر نه لږ تر لږه د 300,000 کسانو د ملاتړ ترلاسه لاسلیکونه لا ټولول دي پوره کړی دي. ولادیمیر پوتین د 1999 کال راهیسې د وزیر اعظم یا ولسمشر په توګه په واک کې پاتې شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه هم د نجیب امیر ناوری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره د سواد یو شمېر خزیوایي اغي دې ته تیاری نه دي چې د امنیت ساتلو کار ترې واغستل شي.
یو منګله چې دې منګله د پریزایډینګ او پولینګ افیسر باندې چې دې نو ټریننګ راکو او چې وس منګه ان مقرره لا نه دیو لیست نو به موږ سره ولې ګل بنګ په سکیورټي باندې اغستیو او بیا دې سم نه چې په خپل علاقه کې اغستیو خو منګه خپل پوره لری لری وشتیو.
سپریم کورٹ ایف آئی اے تا امر کړی چې د خبریالانو پر ضد نوټیس نه جاری کوي. خبریالان د عدالت په پریکړه خوشاله دي.
دغه خوشحالی چې د سپریم کورٹ نن ستر قاضي دغه کاروي ودروله او ژورنالیستان ته به نور داسې تکلیف مینه او نشي.
د پاکستان د نورو برخو په شان په روزو کې هم د انتخاباتو هلې سلې روانې دي. د سیمې اوسیدونکو څه غواړي؟
نو مونږ چې کوم ممبر لګو اغه نه زمونږ پیله ډیماند دا وی چې ته زه د اسمبلی په پلور باندې ټول نه اول د امن आवाज راوچات کړم.
د ایران او پاکستان بهرنیو چارو وزیرانو ویلي د یو بل د خپلواکۍ او سلامتی درناوی با کوي. دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدل شئ. ورزو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته پسواد کې د محکمې صحت لسکونه خزینه کارکونکو پرون پنشاد چوکي مظاهره کړې. د غمرمنو ادا کوله چې ځلې انتظامی لاغینه د الیکشن د عملی لپاره امتحان اغسته خو ستري د سکیورټي ګارډ کار اغستل کیږي چې ورته د منلو وړ نه دي. دوی د انتخاباتو لدندې د بایکاټ اعلان کړی دی. بل پلو انتظامی و انتخابات یو کمی پروسه ده. نو میرمنې باید هغه ټولو چارو ته غاړه کېږدي چې انتظامی ضرورت لري او ترې غوښتنه کوي. له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
دغه د سواد بیلابیلو سیمو په لسګونو د سیاحت کروندان دي چې د منګوري په نشاد چوک کې راجمع شوي او د ضلع انتظامي په هغه ګام سخت اندېښمن دي چې ورته ویل شوي دوی به په اتمه فروری د انتخاباتو په ورځ بیلابیلو سیمو کې د ښځو په پولینګ سټیشن کې د سیکیورټي کار کوي. مظاهره کې شامله د خوازه خیلی روغتون صحت کاروندان مریم وایي چې دغه څوکۍ کول دوی ته قبوله نه ده.
منګه احتجاج دی لکله چې منګه منګله ټریننګ دا پولینګ افسر را کړو دا منګنه سایرو نه واغستو منګه غختلو خپې عزت او بیا منګه لمبرې پټانو کې ورکل دي منګه ته پولیسانو ته ریپون وکړو چې تاسو به زمنګ سره پدې وکړې یم بس الله سلو پولیسانو یو چې تاسو دې ای زمنګه بے عزتی کلا زمنګه دغه عزت خیال نه ساتله.
د مټي سره تعلق لرونکي شاهین بي بي واي چې تیر وختونه کې هم دوی نه د سکیورټي اهلکارو کار اغسته وروسته ورته حکومت پوره پیسې هم نه ورکوي او بي وخت ورته رخصت ورکړي چې تر دوی ته لوی ستونزې جوړ شي.
نور پریزایډینګ افیسر او پولینګ افیسر ول له خبرې هند پیسې ورکړي شي هغه ته دغه شي دغه خد خوراک د هر څه بندوبست شوي او سکیورټي واره د قشنت را روان شي خپل ټیکټونه لګي خپل هر څه کوي د کور مسلې ته جدا جوړيږي. دی ورله دی منګله چې دی منګله د پریزایډینګ او پولینګ افیسر باندې چې نو ټریننګ راکو او دا منګه خړ د سختونو کړو زمنګه خلاړو ټریننګونو لاړو پیسې خپل ولګولې گاډي وکړو او چې وس منګه ان مقرره لا نه دیولې ستنو به موږ سره ولې ګل بنګ په سکیورټي باندې اغستیو او بیا دې سم نه چې په خپل علاقه کې اغستیو خو منګه خپل پوره لری لری وشتیو. نو زمنګ د ټولو ال ایچ ڈبلیو دا مطالبه ده چې منګه سکیورټي ډیوټي نکو.
د ضلع سواد پرستیال کمشنر او الیکشن کمیشن ضلع افسر ډاکټر قاسم علي خان په دا اړه مشال ریډیو ته د جنوري په 13مه ویلي چې ملک کې ټاکنې کول قومي پرېزه ده. ټول سرکاري کاروندان به د حکومت په هدایتو عمل کوي. په دغه لړ کې خزینه صحت محکمې کاروندانو سره هم خبرې شوې. دوی ته وړاندې نه په دغه لړ کې روزنه ورکړې شوې. ضلع انتظامیه د سواد صدرې وزر نزیاتې د صحت محکمې خزینه کاروندانې په اتمه فروری د وټونو په عمل کې په څوکۍ لګولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ. په د بلوچستان په مچ سیمه کې د وسلوالو د برید او بیالتا د امنیتی ځواکونو لخوا د کاروایې په اړه ځینې رپورټونه دي. موږ کوشش کوو چې خپل خبریال سره رابطه وکړو او دا غنه د پیښې تازه معلومات واخلو. مشال لډیو اوریدونکو تاسو ورې د مشال لډیو خبرونه څنګه تاسو تمام مخ کې وي په پاڼه هم اوریدل شي د دې ترڅنګ مشال لډیو په یوټیوب، انستګرام، ټویټر او په فیسبوک باندې هم خپلې پاڼې لري. الته هم تاسو ته مشال لډیو خبرونه او د دې ترڅنګ ریپورټونه چې دي هغه تاسو لوستلې او لیدلې شي. مشال لډیو د کستا سو په سیمه کې کومه ستونزه وي یا څه خبر وي تاسو غواړئ چې موږ په یو ریپورت جوړ کړو، هم تاسو د مشال لډیو په خبرونه کې په سلام پښتونخوا کې او د سید یارانو مشال چې کوم خبرونه دا غي ته تاسو ټلیفون کولی شئ. موږ به کوشش کوو چې په غستونځ یا خبر باندې یو ریپورت جوړ کړو. دا چې زمونږ خپل خبريال سره رابطه ټینګېږي، لاړ بشو د یو ریپورت طرف ته. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د پلټونو مرکزی ادارې اف آی اے ته امر کړی چې داغو خبريالانو پر ضد کار روایي ودروي چې په عدالت د نیوکو په تور یې پر ضد نوټیسونه جاري کړل شوي وو. پرون عدالت ویل سپریم کورټ یو خبريال یا کوم بل عام وګړي پر چا باندې د نیوکو کولونه نشي منی کولی. په دې وروستیو کې د پاکستان 2 خبريالانو په ګډون یو 3 کسانو ته د پاکستان پلټونکو ادارې اف آی اے نوټسونه ورکړي وو چې ګنی اغي په عدالت نیوکې کړي دي. په عدالت لا غیرستو د خبريالانو، سیاستوالانو، فعالانو ته تنقیدونه زیات شو چې په سګنیو انتخاباتو کې سپریم کورټ تحریک انصاف ګوند ته د غیر روایتي نخه بیٹ یا بلا ورنکړه. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې اورو.
د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ پلټون کې ادارې اف آی اے ته امر ورکړی چې په یاد عدالت د نیوکو په سر دي د خبريالانو په ضد کاروایی نه کوي. د پاکستان د چیف جسټس قاضي پایز ایسا په مشرۍ درې کسیزه بنچ د جنوري په 9 نیټه خبريالانو ته په سپریم کورټ د نیوکو کولو د قضیه د اسخود نوټس سماعت وکړو او په دغه محل یې زینو خبريالانو ته د اف آی اے لخوا د نوټسو جاری کولو د معطل کولو امر ورکړو. د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ مشر قاضي فایز عیسا د قضیه د اوریدنې پر مهال وویل چې سپریم کورټ یو خبريال یا یو عام وګړی په یو چا باندې د نیوکو کولو د اظهار نه نشي منع کولی. سپریم کورټ په دغه مهال د پلټنو وفاقي ادارې اف آی اے ته امر ورکړو چې په خبريالانو د تشدد کولو په اړه د تیرو 2 راپور دی هم عدالت ته راوړي او د دې مقدمه نور اوریدنې د جنوري تر 10 نیټې وځنډوله. دا دغه رسټو د چې اف آی اے د 2 خبريالانو په شمول 13 کسانو ته نوټسونه جاری کړي وو چې پکې د سپریم کورټ په قاضیانو د نیوکو او په یاد عدالت پسې د ملنډو کولو تورونه لګولې شوې وو. د فریډم نتورک په نوم د رسنیو د ازادۍ د ادارې د پاکستان د مشر اقبال خټک نمي په دې اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې دا خبره ده چې سپریم کورټ په خپل د دې معاملې اوریدنه کوي.
موږ وایو چې دا کوم ژورنالستان چې دې په ګوته کړی چې دې هم پکې شامل دي، باید چې دې خلاف کوازه ثبوت نه د دې نامې ختم کړی شي. او زه ګړم چې دا کوم ژورنالستان دې ډېر وخت نه ژورنالیزم کوي، په خپل ژورنالیزم په کار پويږي، هغه چې به هم چې دې په لړای ازادي چې دا هغه به د نفرت سره شریک نه کی. نو دغه من خوشاله یم چې د سپریم کورټ نن ستر قاضي دغه کاروایی ودروله او ژورنالیستان ته څه نور داسې تکلیف مې نه ونشي.
یاد دی وی چې نیګران او پاخی حکومت پاکستان تحریک انصاف ته د خپل انتخابي نخي بیټ د نور کولو د سپریم کورټ د پیښلي رستو په ټولنیزو رسنیو د ستر عدالت په ضد د روانو خبرو او نیوکو د پلټنو لپاره د جنوري په 14 نیټه یو ګډه پلټون کې ډله یا جی آی ټی جوړ کړی و او دوی د ماملې ته د الکترونیک کرایمز اکټ 2014 لاندې کتنه کړی و. په پیښور کې د خیبر یونین په نوم د خبريالانو د ټولنې مشر ناصر حسین وایي د خبريالانو تنظیمونه به په هیواد کې د بیان د ازادۍ د بنیادی حق لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په کار نه ده چې د سیاسي اختلاف په وجه د بنیادی حق ته زیان ورسي.
مون په دې ولاړ یو چې فریډم اف ایکسپریشن او فریډم اف پریس لا مون هیڅ چره کومپرومایز نه کو او چې کوم آئین کې دا شی موجود دی مون دا استعمالو دا حق هر سړی صافي نه بلکې هر شهري یو حق دی چې دا خپل خبره کولی شي، تنقید کولی شي. ها په دې کې دا بالکل دا ایمه چې تنقید په کار ده، تزهیق نه دی په کار.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په هیواد کې په میډیا د لګولې شوی بندیزونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه په خیبر پښتونخوا کې د یاد کمیشن مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل چې ادارې دې د خبریالانو د زورونو څخه ډډه وکړي.
غیر منتخب نگران حکومت چې د هغې واحد ذمہ داری صرف انتخاب کول او اقتدار منتخب خلکو ته حواله کول دي، خو هغه مسلسل داسې اقدامات کوي چې بشري حقونو ته ناقابل تلافی زیان رسی. ریاستی ادارې ایف آئی اے صحافیانو ته نوٹس ورکړی دی چې دیو د سپریم کورٹ په ججانو تنقید کړی دی. داسې ښکاري چې ریاستی ادارې په آئین کې د اظهار رائے آزادۍ حق نه تیښته کوي او کوشش یې دا دی چې صحافیان چې د قوم او ولس سترګې او ژبه وي د دیو قوت ګویای باندې مهر ولګوي.
د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي د جنوري په 28مه نیټه په خبريالانو او ټولنیزو پالانو د تشدد کولو او داوی د يرولو راپورونه بې بنیاد بللی وو او ویلی وو چې ګډه پلټون کې ډله د دې معاملې پلټنی کوي او تر اوسه نه د چا په ضد اف آی آر درج شوی او نه څوک نیولې شوی دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورې او څنګه چې وړاندې هم تاسو ته ما ویل چې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې بیګا وسلوالو د بولان سلی مچخار په مهمو ودانیو توغندي وربولې دي. د غلطه د وسلوالو د برید او بیا دغې په جواب کې د امنیتي ځواکونو د کاروایې په اړه رپورټونه دي. دا وخت موږ سره زموږ همکار ایوب ترین په ټلیفون دی. ایوب ترین، کوریدونکو ته د دې پیښې په اړه تازه معلومات ورکړي او آیا چارواکي څه وایي چې په دې کې چاته مرګ شوبله اوختي ده او کنه؟
بالکل، اوس د چارواکو لخوا ویل شوي دي چې په دې پیښه کې دوی 15 وسلوال وژلي دي. بیا په خاص توګه د مچ په سیمه کې چې کله تېر شپه بریدونه شوي وو د توغندۍ، نو د هغه وروسته بیا هلته امنیتي سرتیري رسېدلي وو. هلته د مچ د جیل شاوخوا هم بریدونه شوي دي او تلفات رسېدلي دي. خو د بلوچ چې کومې وسلوالې ډلې دي هغو هم اوس ګړی له مخه دا ادا کړی ده چې دوی امنیتي سرتیرو ته زیات نقصان رسولی دي او د 50 څخه زیات امنیتي سرتیری وژلي دي. لیکن د حکومت چې کوم د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر دی جان اڅکزي هغه دا خبره رد کړه او وی ویل چې تر اوسه پورې 15 چې کوم وسلوال دي وژلي دي، نو دا شمیره مخ پر زیاتېدو سي. بل پلو ته د دې پیښې وروسته د کوټې او د سیبي او د مستونګ پاسپتالو کې د بړنې وزې اعلان وسو او اوس څنګه لمخه د کوټې د سیول اسپیتال بیان چې دی وسی بیگ هغه په یو بیان کې ویلي دي چې دیارلس زخمیان چې دی هغه د کوټې وسیول اسپیتال ته راوړي دي او په دې کې د دوو زخمیانو وزې چې دا هغه سمنه ده. بل په لوته حالت د بلوس وسلوالې ډلې بیلې لخوا برایش په اعلان شوی وو چې د کوټې سی بیچ کم لوی سړک دی پر هغه دی خلک سفر نه کوي، ځکه چې د دوی په بیان کې دا ویل شوی چې دوی پر بلابیلو ځایو باندې پر امنیتي سرتیرو باندې بریدونه کوي. نو هغه سړک چې دی هغه تر دمګړی پورې نه دی خلاص شوی. خو د بلوچستان حکومتي چارواکي دا وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې هلته لارې خلاص کړي، ځکه چې برایش په د کوټ ته څیرمه د کلپور په سیمه کې د غرو څخه پر یو هوټل باندې هم برید شوی وو چې له امله و ځینو لاریانو ته اور لګېدلی و. دغه ډول د هوټل چې کومه ودانۍ ده هغه ته هم زیان رسېدلی دی. او د دې تر څنګ چې کوم د جیل د مچ جیل دی، نو د هغه ځای څخه ځینې آزاد رپورټونه وایي چې و ودانۍ ته زیان اوښتی دی. خو د مچ جیل چې کوم مشر دی یا سپرډنټ دی سلیم ترین هغه دا خبره رد کړې ده او ویلي دی چې په جیل کې هیڅ داسې ناوړه پیښه نه ده رامنځته شوې نه هم و جیل ته نقصان رسیدلی دی. البته د مچ د پولیسو ایس ایچ او چې دی حمزه هغه دا ویلی دی چې یو پولیس والا د ریلوی پولیس والا چې دی هغه په دې پیښه کې مړ دی او د دې سره سره یو ماشوم دی او یو بل کس چې دی هغه هم وژل شوی دی. نو تر اوسه چې دی په مچ او شاو پاسیمو کې چې د امنیت وزه کڅم جنگ چې دی یا د امنیتي سرتیرو وسلا وسلوال ډل ترمنځ برای د لسو بجو وروسته نشته وو او سار تر وو په جو پر روانو. نو اوس کوم ډز بندي د اغه سوي د پسمه کې، لیکن د حکومتي چارواکو په خبره چې دوی د وسلوالو د پلټونو کار پیل کړی دی او په دې هڅه کې دي چې زیات د وسلوال یا د اغوس کوم وسله ده اغه تر لاسه کی، او د دې سره سره د کوټي سیبي تر منځ کوم لوی سړک دی اغه د خلکو لپاره خلاص کړي.
سیدا ایوب ترین، تاسو چې څنګه خبره وکړه چې د اسپیټال کم چارواکي دی غي وای چې ورته دیار له زخمیان وړل شوی دی، دغه سي حکومت بیا ویلی دی چې 15 وسلوالې په دې کې وشلې دي. خود دین وړاندې تاسو خبره وکړه وغه دا چې تاسو ویل چې بلوچ وسلوالې ډلې بیا وای چې 50 تنه وشلې دي، دغه نستا سمانه بلوچ لیبریشن آرمی دا دغه بلوچ وسلوالې ډلې چې تاسو یاد کړئ،
جی د بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ایچ موږ توایو هغه دا ادا کړی ده، او نن په خپل یو خبر پاڼه کې پر دا ویل دي چې دوی په مچ، کولپور او پیرغیب سیمو کې بریدونه کړی دي پر امنیتي سرتیرو یا دا وسلو باندې، چې لامل په زیات شمیر کې مطلب د امنیتي سرتیرو ته نقصان یا مرګ ژوبل اړولې ده، او دوی دا شمیره د 50 څخه زیات شولې ده. خو د بلوچستان حکومت چې هغه نه یوازې د دې خبرې تردید کړی دی یا دا خبره رد کړې ده، بلکې دا ادعا کړې ده چې په دې پیښه کې کوم وسلوال وژل شوی دی دا غوښ میره زیاتېدلی شي.
مننه د معلوماتو راکول او اوریدونکو مشال ریډیو ته سوره.
د مشال ریډیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریډیو تا سره د پیښور د صدر ټایم سنټر دکانداران له حکومت نه د سوزیدلو دکانونو تاوان غواړي. دوی وایي سور ورځې وړاندې په مارکیټ کې د نامعلوم وجوهاتو له کبله اور لګېدلی و چې پکې 200 دوکانونه په مکمله توګه سوځېدلي وو. دوکاندارانو پرون په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه درلوده چې پکې له حکومت غوښتل چې د یاد مارکیټ د ملبې په صفا کولو او د هغې د روزګار په بیا بحالولو کې دې ورسره لاس امداد وکړي. اسمت علي شاه پی رپورټ لري.
د پیښور صدر د ټایم سنټر دکانداران وایي چې حکومت ته ورسره په تاوان کې مرسته وکړي او د هغوی د دکانونو دی ملبی صفا کړي. دا خبرې د جنوري په 9مه د پیښور صدر ټایم سنټر دکاندارانو په پیښور پریس کلب کې د یو خبري غونډې په مهال وکړې. د دکاندارانو په وینا چې د جنوري په 2مه د شپې په ټایم سنټر کې اور ولګید چې پکې په سلګونو دکانونه او د موبایلونو سامانونه وسوځېدل. د صدر ټایم سنټر د دکاندارانو د اتحادی مشر غلام رحمان مشال ریډیو ته وویل چې اور سوار لساته روانو، خو د ریسکیو او نورو ادارو سره د اور مړکولو هیڅ سهولت نه و چې له وجې د دوی زیات نقصان شوی دی.
یو طرف ته زمونږ مالونه وسوځېدل، بل طرف ته زمونږ په مالو په مارکیټ کې ملبې پرتې دي. د کنټرولمنټ بورډ نه او د صوبایي حکومت نه درخواست کوو چې جل از جل دا موږ ته صفایي وکړي او موږ دوباره کینو په دې خپلو مارکیټونو کې. نو قرضدار به کوله څنګه چې موږ په دې کې مقروض یو الریډي د چین نه، نو باوجود دا کې به نور قرضونه کوو د خلکو نه برارو. داسې اوس قبل از وخت استیمیټ لګول لګ مشکلات لري، خو د اندازې مطابق کم سے کم 7 ارب روپے بشوي کم سے کم. کو چیرته په وخت باندې دا کردار دا سی ویل کې دوسه کې میکل ور سره وی دی دوسه بمان ور سره وی کو هغه مخ کې بلاست کړي وي کې دي شي په دې ور باندې قابو پاسان به مت شي.
یو بل دکاندار زبیر ګل مشال ریډیو ته ویل چې له حکومت غوښتنه کوي چې د پیخي د پلټنو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړي.
کم اور لګیدل یو دا ته اور مونږ چرته نو لیدلې دی کې یو جی آی ټی جوړ شي، ځکه چې د مخ کې یو نیم کال مخ کې هم زمونږ مارکیټ کې اور لګیدل او پاغي کې صرف یو دکان سره زما دکان او هغه سوځیدل نو ټول مارکیټ بچو. خو په دې اور کې ټول مارکیټ سوځیدل الف نواله تر یې پورې واغم زیاد ټایم نه 45 نه 50 منټ کې دنه دنه داږي کې هغه اور ټول خور شوی دی.
دا روان میاشتې 2 جنوري پښپا د صدر پر ټایم سنټر کې د نامعلوم وجوهاتو له وجې اور ولګید چې پکې له 200 زیات دوکانونه وسوځېدل. د ریسکیو یو یو دوه دوه په وینا چې په عملیاتو کې د 30 نه زیات د اور مړکولو ګاډي او 30 کارکونکي شامل وو. اداره وایي چې د اور مړکولو لپاره د مردان 400 او خیبر نه هم د اور مړکولو ګاډي او کارکونکي راغوستي وو. عظمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع اورکزو کې هم د فبرورۍ د 8 نیټې د انتخاباتو لپاره هلی سلی روانې دي. په سیمه کې امیدواران جلسې جلوسونه کوي، کور په کور ګرځي، له خلکو ووټونه غواړي، بینرې لګولې دي او جرګې مرکې هم ترسره کیږي. د سیمې خلک له کاندیدانو خپلې غوښتنې هم لري. د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی د سنو خلکو خبرې را لېږلې دي.
فرید خان اور اگزیم دی ٹیم کے موجود ہیں دمشتو ملے مرکزی بازار کی. دا ٹول پاکستان پشان پا ضلع اور اگزے کے ہم دا الیکشن حل ضلع روانی دی. نمائندگان اور امیدواران لگیا دی خپل کمپین پا زور او شور سر چلوی. بالکل دمو عوام سکم مطلبے او کم توقعات تھی دوینا نغا دمو پا اور اگزو کے ڈیر زیات محرومیان دی لکا دا ایجوکیشن محرومیان شوے، ہیلتھ واٹر سپلائی اسکیم دا کورونا اہم شے ملکی حالات ٹکشی نو دا ملک معاشیت پا ٹکشی، چ ملک معاشیت ٹکشی نو ٹول نظام پہ ٹکشی. دین علاوہ دا مو پا اورکزے کے دا نیٹ ورک او دا انٹرنیٹ انتہائی مسئلی دی. روڈ لعملہ یوش میر خلق دا مشکلات و سرمختی دا بجلی ہم انتہائی ضرورت تینو. انشاءاللہ مو دا ٹول نو دا توقو ستو سا دا مو پا اورکزو کے با دا مسئل انشاءاللہ چا حل کی.
زمانو ما سید خان اورکزے دی دا اپر تحصیل قوم مزید سره تعلق لارم او د قومي اتحاد د مشر په حیثیت باندې د خپل قوم هلې ځلې کوم. د ډېر وخت نه د خپل قوم د ډنګ علاقې आवाज روچتم. د اوس چې کوم جنرال الیکشن را روان دي، ټکنې را روان دي، د دې په حواله سره زمونږ خپل تصورات د دې چې یاره الته وګوره وسم د اپر تحصیل دوه غټ قومونه داسې دي چې هغه کې نو ګو ایریا وسم الته نشتلې. نو مونږ چې کوم ممبر لګو اغه نه زمونږ پیله ډیماند دا وی چې ته زه د اسمبلی په پلور باندې ټول نه اول د امن आवाज راوچات کا. کچره زمونږ په علاقې کې امن وي، زمونږ په خور امن وي، د علاقې به ترقی کې په وخت پوړان دی بزی. کچره الته امن نه وي او ترقی بنه کیږي، د خلکو پرمختګ بنه کیږي، نو زمونږ صرف اول میشن دا دی چې کوم ممبر مونږ لګو اغه ممبر نه زمونږ مطالبه دی پیله چې ته به اسمبلی باندې ټول نه اول دا امن آواز پورته کې. دا امن آواز چې پورته شي امن ستړلې ټوله ریلیټډ خبرې زموږ ان شاء الله بحال کیږي.
زه د اورکزو منځنی بازار مشتیو میلینا او خلیم ګل خبرې کوم. مشال رډو په توسل سره ټولو خلکو د خپل آواز رسول غواړم او دا ځل خلکو توقعات دي حکومت سړین د مولا اسمبلی ته سي اغه نه د توقعات سي ان شاء الله عوامي سیستم برولي مخ کوم سیستم چلی د ملکانو ولا د خلوص ترغو خلکو ولا بو هغه ول سکیمونه کې دونو غریب سړی ته چا توجه نه ورکوله و دا ځل ټولو غریبانو ان شاء الله دینه امیدونه سدي او بدقسمتي سره اورکزی د خلتی حکومت یو امینه ایم پی ایم اسمبلی ته ورسوي هغه ځکه اسمبلی په فلور باندې د مولا صحیح نمائندګی شنه ده کړی. نو دا ځل ان شاء الله خل توکل لري چې ان شاء الله د مولا صحیح طریقې سره نمائندګی کوي او د اسمبلی فلور باندې هغه ځکه به مو پر خېخې قانون سازي جوړوي او د مولا आवाज بوچتوي او د خور غریب ولا او د ټولو ولا خدمت په بلا تفریق په ان شاء الله د ټولو ولا خدمت کوي.
زمانہ ما محمد الیاس تھے اور ضلع اورکزی قوم مزید سر زماں تعلق تھے. چدن کم کینڈیڈیٹ ولاڈ دی دا پی کے 94 نا این اے 36 نا دے ٹھول نہ مدعا امید دے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اور سرائی چزم قوم کی کم دا امن خبر دے کم زمون قوم بنیادی مسائل دی دو نہ مدعا توقع لرو چ ان شاء اللہ تعالیٰ اور سرائی چم یو تم اللہ پاک مقور کا او دوی به دمو دغه مسئله حل کولو په برفور کوشش کوي. ځکه چې د نور چې کم خلک پاتې شوي دي په اقتدار کې دوی زموږ قوم خاص کر زموږ افر او بیا موزه ډېر زیات مایوسه شوی دي. امید مې د نورو نشته ان شاء الله چې دغه په اقتدار کې راشي زموږ قوم چې کم محرومیان دي دا به دور کوي ان شاء الله ختمي به.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
او اوریدن کو مشال ریڈیو تاسوره اوس په پیښور کې د غرمې دولسنی می بجې کې دن کې د نجیب عامر هم سټوډیو ته راغله دي لغه بلند خبرونه واورو.
د پاکستان یو عدالت په سیفر قضیه کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنی چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشی ته د لسو کلونو سزا ورولې ده. سیفر د دولتي رازونو د افشا کولو قضیه ده. په دې اړه په لږه شیبه کې له مشال راډیو نور معلومات اوریدل شي. د بلوچستان د بولان ضلع په مچ سیمه کې بېګا وسلوالو توغندي ورولې. په کوټه کې د مشال راډیو خبریال د ځایي چارواکو په حواله وایي توغندي د مچ زندان د لیویز د تاڼې او نورو سرکاري ودانیو سره په خوا کې لګېدلې دي. چارواکي وایي په دې حمله کې لږ تر لږه یو پولیس سرتېری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي دي. د برید ذمهواري بلوچ لیبریشن آرمي یا بي ایل ای قبوله کړې ده. یا د ډله وایي 50 امنیتي سرتېرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د سوات محکمه صحت لسکونو خزینه کارکونکو په نشاط چوک کې د انتظامی خلاف مظاهره وکړه. دوی وایي انتظامی د محکمه صحت خزینه کارمندانو ته د انتخاباتو د پولینګ افسرانو په هیڅ ټریننګ ورکړ او اوس ورته ویل شوي چې د فبروري په 8مه به د پولیسو سره یوځای د انتخاباتي مرکزونو ساتنه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره ملاقات کړی دی. انوار الحق کاکړ او امیر عبداللهیان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال د اسلام آباد او تهران ترمنځ د اړیکو په ښه کولو ټینګار کړی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت له لوري بلل شوی پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید. خو له یادې غونډې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات نه دي ترلاسه شوي. د پاکستان سره محکمې د پلټنو وفاقي ادارې ته ویلي د هغو خبریالانو پر ضد له کاروایي کولو د لاس واخلي چې پر عدالت یې نیوکې کړې وي. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین د هیواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل نوم رسمان ثبت کړی دی. د هغه د بریا اټکل کېږي ځکه چې د هغه اکثر اصلي رقیبان یا په زندان کې دي او یا هم د امنیتي اندېښنو له وجې له هیواده د باندې.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور او په لندو خبرونو کې بم تاسو اوریدلی وی چې د پاکستان یو عدالت د تحریک انصاف ګوند عمران خان او شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لسو کلونو د بند سزا اورولې ده. مونږ په دې اړه د تاسو ته د معلومات بدرکو او لخپل خبريال راشد خټک سره د رابطه هڅه کو چې هغه تاسو ته معلومات درکړي. او دونکو مشال ریډیو تاسو اوره او څنګه چې تاسو ته ما وړاندې هم وویل چې د پاکستان یو عدالت پخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخانی وزیر شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د لسو کلونو د بند سزا اورولې ده. مشال ریډیو د اوریدونکو د لړکې نن په اډیالا جیل کې د دې قضیې اوریدنه وشوه. معلومات به تاسو ته درکو د رابطې هڅه کو او دا چې تر کومې پورې زموږ خبریال لازی هغه سره زموږ رابطه ټینګیږي. موږ به لاړ شو د یو رپورټ طرف ته. د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو پرون په اسلام آباد کې یوې شریکې خبري غونډې ته وینا وکړه او د یو بل د خپلواکۍ او سلامتیا درناوي کولو ژمنه کړې ده. د جنوري په 18مه د ایران لخوا په پاکستان کې په وسلوالو د میزایل حملې او د پاکستان لخوا ځوابي حملې نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې کته شوې وې او دواړو ملکونو سفیران خپل ملک ته بیرته تللي وو. په دې اړه نور تفصیل د راشد خټک په رپورټ کې اورو.
د پاکستان او ایران د خارجه چارو وزیرانو د ترګرۍ په ضد شریک ګمونو اخیستلو او په دې اړه یو بل سره په مشوره کولو باندې اتفاق کړی دی. په 9 جنوري د ایران وزیر خارجه امیر عبداللهیان او د پاکستان نگران وزیر خارجه جلیل عباس په یو مشترکه پرس کانفرنس ته وینا وکړې. دوی ویل چې ترګرۍ دواړو ملکونو ته ډیر زیان رسولې دي او ترګران د هر څه د دریم ملک په خوخه کوي. د پاکستان وزیر خارجه ویل چې دوی د انتخاباتو نه پس ته ایران صدر ته د دورې دعوت هم ورکړی دی. په 18 جنوري د ایران لخوا د میزایل حمله او د پاکستان لخوا د ځوابي حملو نه پس د لومړی ځل چې دواړه ملکونه په داسې لویه سویا یو بل سره خبرې کوي. اگر چې سفارتي اړیکې څو ورځې وړاندې بحال شوې وي، خو ډېر تجیانګران دوه ورځې وړاندې د ایران په سراوان ښار کې د نهو پاکستاني مزدورانو وژل خطرناکه پیښه ګڼي او وایي چې د نامعلومو وسلوالو لخوا که داسې پیښې نورې وشوي نو دواړو ملکونو اړیکې بیا خرابېدلی شي. په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان وایي چې ایران او پاکستان د یو بل سره جنگ نه کوي، خو د دې پېښې نه پس په یو بل ته د شک په نظر ګوري. د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
دی واقعی خو پتہ نه لگی ویلے وای مونږ نه دیکھڑی، خو البته دادا تعلقات ما شال سو فیصد مکه سے نشی تیرے مخکم گئی اوبل باندې با چڑے رمینا نوا کنٹرول کے بے تعلق خپل ورانا ساتلا خپل اصطلاحی او کنٹرول کے ساتلا اگر سر یار داوا کہ اوبل باندې مزالو نو ملک کو کتاب او سیدی زیاد ورانا پا ډیر زیاد ورانا نه شو کو بیا هم زګرم چا مخ کے ہوندا بنی مخ نہ با یوبل تا لگ زیاد الرٹ کی او زیاد با شکو کی پا یوبل باندې ډیر باور نوی.
په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کلم نگار ایوب ملک په دې نظر دی چې پاکستان ته د ایران د حملو جواب هم نه ورکول پکار. د پدې اړه مشال لډیو ته وویل،
آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ایران کے ساتھ ہر صورت میں تعلقات نارمل کریں. حکومت پاکستان اور ایران
دا وقت ضرورت دارش مونگ پا ہر حال کے دا ایران سر اخی اڑی کی ہو ساتو. پاکستان اور ایران دوارو تا پکار دیش پا خپل خپل ملک ترگری ختم کری مونگ ترو ساتا کار نہ دیکھڑے اور دارا تشویش خبر دا. زمان خپل خیال دارش پاکستان در خیو پر پرمختق نشی کری ترسو پر دا خپلو گواندیان و افغانستان ایران اور ہندوستان سر اخی اڑی کی اور تجارت نوی شروع کری کنن زمونگ دا ہندوستان سر تعلق خوشی نو پاکستان دا 45 بلین ڈالر تجارت مرکز جوڑے گئے شی
جو انڈیا تجارت کرنا چاہتا ہے سنٹرل ایشیا کے ساتھ اس کا پاکستان ہب بن سکے.
اسلام آباد کے دان روزپانے بیورو چیف امیر وسیم د نامعلوم وسلوالو او غیر سرکاری خلکو لخوا د پاکستانی مزدورانو وژل خطرناک ګڼي او وایي چې داسې پیښو د مخنیوي لپاره چټک او مؤثر ګامونه اخیستل پکار دي. د مشال لډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
ایران نے جو سب سے پہلے میزائل اٹیک کیا تھا ہمارے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں تو آف کورس وہ تو سٹیٹ لیول پر ہوا.
ایران پر بلوچستان کے حکومت میزائل حملہ کرے وہ خواہ پر ریاستی سویا ہوا اور زر حل شوا وہ دا پیخہ خطرناک رہا زکر چدانا معلوم ہوگی چکا ان کی سوک تھی در دی غیر سرکاری خلق کو پر جنگلی پکار دا اور پدے کے ہم دیر زمواری دا ایران جوڑی گی زکر چھ پیخہ حل تشوی دا خو بیا ہم دا دوی وزیر خارجہ دلتا دے اور زمونگ دا وزیر خارجہ سر خبری کوی نو دا دی ثبوت تا چھ دوارا حکومتوں نے یو بل سر تعلقات خرابول نہ گواری
دونوں طرف جو حکومتیں ہیں وہ تعلقات کو خراب کرنا نہیں چاہتی.
اسلام آباد کے دنمل پوہنتون دین ڈاکٹر خلیل سلطان وج دا ایران او پاکستان ترمیز دا اڑی کے خراب دوسرا پٹول سیما کے گڑبڑی جڑے دلی شی دا پدے حق لا مشال لڈیو تو ویل
دوالا ملکونا آئیڈیالوجیکلی ڈیفرنٹ دی کنا وین آئی سے آئیڈیالوجی زما پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہم دا خو ریلیجیس آئیڈیالوجی مختلف تھی حالانکہ دی یو بلتا برادرلی کنٹریز ہوئی خو آئیڈیالوجی مختلف تھی انا کدا سے قسم سے کانفلکٹ رائے کنا انو آغے لبا دا مذہبی رنگ ورکول دیر زیاد آسان چی اور پائے کہ نہ صرف پاکستان کے بلکہ پٹول ریجن کے با یو ڈیر لوئے مسئلہ اور یو ڈیوائیڈ با پیدا شی خوب دیر ٹول سکے زیادہ چائنا رول ڈیر زیاد زی اپریشیئٹ کم چائنا ڈیر ٹائملی میڈیئٹ کلے دیر تھرو ڈپلومیٹک مینز.
دا پاکستان اور ایران ترمیز دا یو ارب ڈالر تجارت کی گی اور اس دوڑوں ملکوں ترمیز یو تڑون شوی دے چھتا دے تجارت ہو جم 15 ارب ڈالر تا ورسوی پا 2010 کال کے پاکستان دا ایران نا دا گیس اخیستلو معاہدہ ہم کرے وا اور ایران دا دے دا پر 980 کلومیٹر پائپ ہم لگولے دے پاکستان پخپل حدود کے پدے کار نہ دیکھے. راشد خٹک مشال ریڈیو اسلام آباد.
اوریدن کو مشال ریڈیو تاسو اور دا پاکستانی او عدالت پخانی وزیر اعظم عمران خان اور بحرین و چار پخانی وزیر شاہ محمود قریشی تا پر سائفر کیس کی دا لسو لسو کلون و دبن سزا اور دلدا اور ولیدا دا وقت مونگ سر اعظم ہمکار راشد خٹک دا اسلام آباد نا پر ٹیلی فون دے. راشد خٹک اوریدن کو تا دا دے مقدمے پاڑا معلومات ورکے چپدی کیا یا نور سویلی شوی دی
آنانا. دا فیصله نن واورول شو او دا د دې پر ځنګړی عدالت جوړ شوی او دا د سرکاري راز افشا کولو مقدمه و. سایفر کیس چې ورته دوی وایي چې امریکای نه یو سفیر کم سایفر را لګلې او هغه کې عمران خان به ویل چې دا کله دی وزیر اعظم چې دا زما د حکومت ختمولو سازش په امریکا کې شوی دی او دا سفیر په دې سایفر کې ویلی دی. په هغه مقدمه کې دوی خو اول نه په زندان کې دی اډیالا زندان کې دی نو دا مقدمه اوریدنه هم په اډیالا زندان کې کېده او د دې پر ځانګړی عدالت جوړ شوی و چې هغه د انتظار د شتګردۍ د ترګرۍ ضد عدالت چې دی د هغه یو جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین د دې اوریدنه کوله. په دې کې عمران خان او شاه محمود قریشی څو وارې بلکې نه وارې خپل وکیلان بدل کړل. بیا په دې مخ کې څو ورځو کې دوی داسې کول چې دا دوی وکیلان نه حاضرې دل یا به غوی ته حاضر دل موکنه ملاوي د خو بهر حال غوی ویل چې مونږ جیل ته دننه پرېدی نه دا په زندان کې دننه اورېدی نه دا او جرج ویل چې دوی وکیلان راځي نه نو دوی ته سرکاري وکیلان ورکړل دوی د صفایې دپاره عمران خان او شاه محمود خورشید دواړو ته هغوی د دوی صفایي کوله نو دا بېګا ډېر ناوخته پورې د 11 بجو پورې په هغه ګوایانو باندې د دوی خلاف 15 ګوایان پېښ شوي وو په دې مقدمه کې چې په هغې کې هغه سړی پخوانی سفیر اسد مجید چا چې د سایفر لیکلی و هغه هم وو او د عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان هم وو بېګا شپې د دې ټولو ګواهانو 15 ګواهانو بیانونه هم مکمل شوي وو په دوی باندې جره هم شوې وه نن سهار چې د صرف د دوی بیان ریکارډ کول وو د دوی وکیلان بیا هم نه و راغلي جج ورته وویل چې تاسو صرف هغه 342 لاندې خپل بیان ریکارډ کړئ هغه بیان کې څه سوالونه وي هغې ځوابونه ورکول وي هغه دوی ته چې زموږ وکیلان نشته موږ یې پخپله کوو نو جج زباني فیصله واوروله د دې تفصیلات لا نه دي راغلي صرف زباني فیصله یې واوروله او په هغې کې دواړو ته 10 کاله به مشقت قید سزا ورکړه شاه محمود قریشي ته هم چې هغه پخوانی وزیر خارجه هم دی او په ګوند کې د دم رستیال هم دی او عمران خان ته هم چې د دې تحریک انصاف ګوند باندې او جوړونکو دی او په خوانی وزیر اعظم دی
صحیح او بل عدالت د دې نه اهله پاړه سو ویل
عدالت خدا چې کله ډیټیل ججمنت راشي نو په هغه کې به یې کنه چې کله تفصیلی فیصله راشي دا صرف زبانی فیصله او راول شوی دا تفصیلی فیصله لا نه درغلی لیکل شوی فیصله نه درغلی هغه صرف زبانی او ویل خو چې کم سړی سزا شي خو په خپل باندې ډایرکټ تغه شي کنه نه اهله شي اگر چې دوی ته د خلاف په های کورټ کې اپیل کول شي دوی اسه هم های کورټ ته یو نن سهار هم یو درخواست ورکړی او د عمران خان لپاره یو درخواست ورکړل شوی دی نن سهار د دې فیصله اوریدل نو اورول نو مخکې په اسلام آباد های کورټ کې نیلوړه محکمه کې دوی درخواست ورکړی او د دې پر طریقه کار اعتراض کړی او چې د دې طریقه کار ٹھیک نه دی او د زمونږ وکیلانو ته موکانه ورکول کیږي او موږ ته سرکاري وکیلان راکول شوی دي او د دې فیصلې نه مخکې د اوس چې تحریک انصاف کم چیرمن دی او خپل وکیل دی د عمران خان په ډیرو کیسونو کې بریسټر گوهر خان هغه هم د میډیا سره او د خبریالانو سره خبرې وکړې اړیله زندان نه بهر او وی ویل چې دا چې د کوم مرویجه قانون دی د هغه مطابق تک مقدمه اوریدنه و نه شوله او په دې باندې اعتراضات وکړل
سمدا نو ډیره مننه راشد خټک د معلوماتو راکول اوریدونکو تاسو اوریدل چې د پاکستانی عدالت پخانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو پخانی وزیر شاه محمود قریشی ته په سایفر کیس کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې ده مشال ریډیو تاسو اوره او اوس ورسو د یو بل رپورت طرف ته د پاکستان افغانستان ترمنځ چمن په پولا لا هم تجارت ولاړ دی او په نتیجه کې زرګونه خلک بے روزګاره ناست دي چمن پر لدرې نیمه میاشتې پوره شوې دي خو لا هم د غوښتنه نه ده منل شوې چې پاکستان حکومت دې د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي د پاکستان لخوا د پاسپورت او ویزې شرط لګیدو د نور تجارت ترڅنګ التار وسنې مستوري هم او د دې ترڅنګ په مستورانو باندې سخت اغیز کړی دی دوی وایي سرګونه خلک په پوله له روزګار کولو پرته د آمدن بل هیڅ لاره نه لري پښتنه دا ده چې دا خلک د پولې تر تړل کې دورستو د کور ضرورت څنګه پوره کوي په دې اړه تفصیل د بریوال کاکړ په ریپورت کې ورو
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزی لازمي کېدو پر ضد په چمن کې هغه پرلت لا هم روان دی چې په زرګونه خلک پکې ناست دي د 2023 کال د اکتوبر له 28 په روان دي پرلت کې ناست زیاتره هغه پانډیان یا لغړیان دي چې پر دې پوله بیا هر ورځ په شا د تجارتي سامانونو غوټي یا پندوکي وړل او راوړل د پاکستان حکومت چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لګولې دي نو ورسره د دی خلګو روزګار هم درېدلې دي دوی وای په چمن کې نه کارخانه ستا او نه هم زراعت ستا نو ځکه یا پر پوله د تجارت سامان وړل راوړل د آمدن یوازینی وسیله و چې اوس د دوی په وینا لتیرو درنوم میاشتور باندې بند سوی ده د باز محمد په نامه یو بیروزګار سوی کس د جنوري پر 28 مشال راډیو ته وویل چې د لغړیانو شمیر لږ تر لږه 40000 دی او د په وینا دا ټول اوس پر سوال کول مجبور سوی دی دویل کوریا پولی تصویر مده او د پولی تر تړل کېدو وړاندې درو ورونو کار کاوه او اوس ټول بیروزګار نه استي
مش مقصد په کور کې ډیر لستانه یې زمانو فاميلي ګرځي ډیر لستانه یې پر دروازه باندې مش لغړتوب کاوي چولې وړې دال وړې برا وړې تل میټ وړې د ورځې 15 او 16 تلور تاو دا غلې ګټلې یارې وته ویلې بیا بل څه ویلې مش بل روزګار نشته دا غلې لغړتوب چې مسار بمبه ګټلې مقصد بم بلاغه په چولې شي نه براوړي مش کور چې دې څه زره مصرف کړی نه چې گزاره کې
باز محمد ویل چې دوی د پولی لتړل کې دوه رئیسی خپلې بچت کړې پیسې خرڅ کړې دي او اوس یې وار لمخه شپېته زر روپۍ په پور اخیستې دي. د عبدالهادي په نامه بل کس مشال راډیو ته ویل چې دوی په کورنۍ کې ټول څلور وشتنه دي او یوازې درې تنه پکې پر پوله د سامان وړلو راوړلو روزګار درلود. د ویل د ورځې شاوخوا 1500 روپۍ ګټلې او په هغه بیا د همهغې ورځې د ضرورت سامان اخیستی او اوس ور باندې د آمدن دا وسیله تړلې ده.
دا څلور میاشتې کېږي موږ د بیکار ورته ناست یو مجبورې قسم دین په قرآن کې په تناره والا څه ډوډۍ په پور وړو هغه مات نه دوه واره جواب را کړی دی موږ مجبورې یو ډېر مال دا خامخا پر موږ باندې خطره رانسي یا دا ما د ځان سره وسیت لیکلی دی یو لک پنځه هزار روپۍ پر ما باندې دي.
عبدالسلام نومي بل پانډي مشال راډیو ته وویل په کور کې اته تنه لري او دای پکې د ګټي یوازینی کس و خو اوس د پولی تړل کې دوه لک بلا دای هم بیروزګار ناشته.
پلار می نشه کوي نشه یم مواد باندې اقتصادي دغه کوي او زه بیروزګار یم اوس وسکونو خو وړ کې یو مور پلار خوند دی یو وړ کې ورور دی نو ما یو لک شل زر روپۍ پور کړې دي په دغه سره می کړې دي سبا یو تاریخ ته اړوم بس اوس هغه هم د تاریخ هغه در ما بدتر دي خامخا یې غواړي اسرائیل کرایې دي تو ډېره مجبوري حالات خراب دي قرض می کړې دي اوس د کار سړی نه څه نور قرض مشتراي کی.
د پاخه عمر لرونکي محمد غنی هم له دې بیروزګار سویو څخه یو دی. دی وای د لاري تړل کېدو اوس پر سوال مجبور کړی دی.
د میاشتې تقریبا وړ غوړي جو خرچا داس نه ده تقریبا اویا زره شپېته زره داسې بس راکړي چې درې میاشتې شاوخوا کېږي بېکار ناشي یا یو لک پنځوس شپېته زره داسې خپلې ولې هغه ختمې سولې دا سپور د دې سپور نه دی هغه لاس راباندې شي یا بل لاس راباندې شي بس په دغه رقم گزاره د زموږ ته.
دا بیروزګار سوی په زرګونه خلک وای تر هغه وخت به پرلت ته دوام ورکوي چې د پاکستان حکومت د پاسپورت او ویزه شرط نوی ختم کړي. دوی وای د پاسپورت او ویزه شرط ځکه نه مني چې په ورځ کې څو ځله پر پوله اوړي را اوړي او د دوی په خبره دا ممکن نه ده چې هر ځل دی پاسپورت او ویزه استعمال کړي. د پاکستان حکومت وای یو خو دا دوه بیل ملکونه دي او ترمنځ یې تګ راتګ باید په پاسپورت او ویزه وي او بل د دوی په وینا دا ګامې د خپل ملکی امنیت او قاچاق مخنیوي په خاطر اخیستې دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اورئ د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو اوریدلی شئ.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کو د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر لسو بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته
کړه. او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو ښه پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات له مشال رادیو.
مشال ریډیو دا پیښور په ګډون د سبې په یوشمن نور سیمو کې د باران لګیدو سره اوچکالی ختم شوې ده. د موسمیات محکمې چارواکي وایي لپاره نه هیڅ پیل شوی باران به تر درې ورځې پورې جاری وي. دوی زیاتوي سکال چې می په پاکستان کې باران خورا کم شوې دي چې لوجې د دوی په خبره په خلکو کې ناروغي زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې ورو
د پاکستان د موسمیاتو د محکمې د اټکل سره سم د جنوري د 28مې د شپې نه د خیبر پښتونخوا د پیښور او خواوشا نورو سیمو کې بارانونه شوې دي او د لری پرتو سیمو تیرا سوات او دیر په غرونو واوري هم ورېدل پیل شوې دي. خیبر پښتونخوا کې د موسمیاتو د محکمې مرستیال مشر محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې روان کال د تیر کال په نسبت د جمی د بارانونو ترتیب ګډوډ شوی وو. محمد فهیم زیاته کړه چې دا واری د جنوري په پای کې د جمی بارانونه او واوري پیل شوې
او دا به تقریبا یو درې سلور ورځې به دا سپیل وي
او پدی کې په مختلفو ځایونو کې وقفه وقفه سره د باران امکان ده، او په غریزو علاقو کې چې دنو هغه د واورې ورېدو امکان هم پکې شته. د ژمي بارانونه چې دی ندي شوي دی، که څرنګه چې پخوا به کېدو یا کوم چې یو ترتیب و د ژمي بارانونو هغسې ندي شوي. په دسمبر کې هم چې دی خپل نارمل نه چې دی نو بارانونه کم شوي دي. نو دا چې په پرسنټیج حساب سره وګورې نو څه خوا او شا 15% چې دی نو په د بارانو باران کې کمی راغلی ده.
ډاکټران وایي د یخ او وچ موسم وروستو چې اوس بارانونه پیل شو نو د سینې او د سا ناروغۍ به مخ په کمیدو شي. د پېښور په لیډی ریډینګ روغتون کې د تنفسي ناروغیو ماهر ډاکټر اصغر خان مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو دوو میاشتونو د بارانونو نه کېدلو په وجه د دمې، سینې او سا رنځونه زیات شوي وو.
د فلو وایرس چې کوم دی د هغې پهلاو ډېر زیات شوی، هغې د وجې چې په کم کور کې به مونږ قتل چې یاره دوه درې کسان د په زکام کې مبتلا دي، نو دې نه مونږ دا ایزیوم کړل چې یاره دا عمدغه د انفلوئنزا وایرس د وجې دي. عمده دغې د وجې په مارکیټ کې د انفلوئنزا ویکسین د تیر درې سلون میاشتو نه شاټو. دویم چې کوم هغه راځي نو دې کې سناسه مونږ سره د کووډ کیسونه هم راغلو، او د هغې شدت چې کم دی د مخکې نه ډېر زیات کم و. دریم چې کمی بیماریانې نو په هغې کې د دمې بیماران به مونږ ته ډېر زیات راتلل، ډېرې خشک هغه د وجې. نو چې کمو خلکو ته د دمې تکلیف و نو هغه بیماران په دې ورځو کې د هغو د بیماري ډېر زیاته شدت اختیار کړی و. خو الحمدلله نن نس په ډېرو ځینو کې سناسه بارانونه وشو، نو امید لرو چې یاره دا کمې بیماریانې وې کم د انفلوئنزا سپایک کم راغلی و یا د دمې بیمارانو، نو هغه به دې سره ښه کافي حده پورې ګزاره وکړي.
دا چې ولې په روان جمعي کې د پخوا په نسبت د یخنۍ بارانونه او واوري په خپل وخت ونه شوي، په دغه اړه د ماحولیاتو د چارو پوهان وایي چې اقلیمي بدلون په پاکستان هم ډیر بد اثرات پرې باسلی دي. په دغه اړه په پېښور کې د ماحولیاتو د چارو پوه آصف خان مشال ریډیو ته وویل چې که د معمول مطابق د جمعي بارانونه او واوري نه کیږي نو د موسمي بدلون د اثراتو په شکل کې به سیلابونه او وچکالي زیاتیږي او په سیندونو کې به د اوبو د کمیدلو اندېښنه وي.
شلو کالو کې چې نه دا پیل ځل دا سدې چې په یخنیانو کې په نادرن ایریاس کې سنو فال ډیر زیات کم شوه دي، نو د دې په ډیزل ګرمیانو کې هم ډیر نیگیټیو امپیکټس راځي چې ګراوند واټر بچي دي، هغه ریچارج به هم کمیږي، او دا غینې علاوه چې کم دي ډیمونو کې بم او به کمې را رواني، نو هایډرو پاور جنریشن بم کم وي، اریګیشن لپاره هم اوبه کمی، د اګریکلچر لپاره مطلب حکومت لا پکار دی چې مطلب نور ایڈیشنل ذخایر د اوبو جوړ کړي چې کم مونږ نه هر کال د سیلاب په شکل کې اوبه ضایع کیږي چې هغه سٹور شي، هغه داسې کلونو کې بیا اکارڈنگلی یوټیلایز کېدلی شي. غټ ریزروایر سے لپاره پکار دی چې څنګه لکه ډیولپ ملکونو کې دی، امریکا پارنګ ملکونو کې دی یا چاینا کې دی، نو هغه سره د ډیمونو ذخایر چې دی تو کلونو کلونو پورې موجود وي. خو پاکستان سره ټوټل ذخایر چې کم دی هغه د ډیر شروع دی.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي د جنوري د 28 نیټې نه پیل شوی بارانونه به تر دریو ورځو پورې په وقفې سره روان وي، او د موسمیاتو محکمې په را روانه اونۍ کې هم د نورو بارانونو امکان څرګند کړی دی.
مشال لیډیو تاثر په تیرو دوه ورځو کې د خیبر پختونخوا د سوات په غرونو واوره شوې، او د دې ضلع په یو شمېر سیمو کې باران هم شوی دی. د سوات مالم جبا چې د سیلګرۍ لپاره مشهوره سیمه ده، په دې جمعې کې پکې ناوخته واوره وشوه. هلته له واورې کېدو وروسته د سیلانیانو تګ پیل شوی دی چې ځایي اوسیدونکي ورته خوشحاله دي. زموږ خبریال نیاز احمد خان مالم جبې ته ورغلی او هلته له سیلانیانو ځایي خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
دې وخت کې زه د سوات مملم جبکی یم، او سوات کې چې تیر دوه ورځې راهسې چې دینو په غرونو باندې واوري ورېدلې دي او سوریږي، باران نوم شوې دي، سره خشکسالي چې دا ختم شوې ده. مملم جبکی ما سره یو مشر موجود دی چې هغه خپل ماشومان دراوستل دي د سیل لپاره. دنه پښتنه کو د موسم په اړه باندې او د دې د ماحول په اړه باندې. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
پر پیژندګلو را سره وکړئ.
زما نوم حضرت علي دی، زما تعلق د منګوري سره دی. نن مې د دې ماشومان سره راغلی، ما نن دویمه ورځ د په سوات
په غریزو سیمو کې واوري کېږي. نو نن موږ ملم جبه تر غریو دا زمونږ د منګوري خار سره ډیر نږدې باندې ده. نو خپل واړه مې اوس لیدل خو انجویمنت کې ډیر خو واوره شوې ده. ملک چې د علاقه چې د ټوله سپینه پراته ده او روډونه هم ښه کولاو دي. ملمانه را روان دي ځای په ځای باندې موږ یینو او دا خلق د دی ووري د خپل او د دی دغه لپاره راضی او د دی د پندوس کیږي.
یو د خوشحالي او ومن به منم جبه کې په دسمبر او پرګي بعد وخت په نومبر کې ووري کیږي او دا اوس د جنوري اخرنه وخت دی کنه. نو سوې د ووري کې دوسره به اساس انتیګان نشي.
اصل کې خبره ده چې د بارانونو نه نشي او ووري ډیر لکه لیټ ټایم کې وشوي. مخکې به ووري د سوي وشوي چې هغه باندې وسپینه سلای را لنو دا ووري ډیر وخت پرته وي هغه سره زموږ د سندونو دا ډیر زیات دغه موږ خو بیا هم وس دا د چې دا کمی ووري او دا کم باران جوشونو کم خوشحالي او دا کم د بیماریان چې دي نو دا بوچت شي دا کم اس کم د سره باندې خفې د وشي علاقه ته
ما شوان سره خبرې کوو په دغه باندې ما شوان نغري دی او دوی چې دي نو وورو باندې یو بل ولي او خوندونه تیاری. اب چې ته را تخپل نو مو یا او دا کم زنه راغلي او سونه وورو نه دي خوندونه واغستل
زمانه فریال نوم دي او زو د منګور نه راغلي او او مون پکړې شي مزي وکړې او خوند پکې واغسته.
تاسو نوم دی چې
ما محمد مزمل.
ته کوم ځای نه راغلې؟
من ګورې نه.
نو څنګه واورې څنګه ولګېدې؟
بس ښه مزي ولګېدې.
نو څه دې وکړل دلته کې؟
انجویمنت یو کو. بس یو بل ښه وښته
ځان دې ګرم کړې ده. دستانی خو دې اچولې دي نه؟ کوټه ما چورې خوني وکړو.
خوني وکړو
دته کې اوریدونکو مونږه د ملم جبکه د روډ په غاړه او یو ریسټورنت او یا خوراکونه جوړي دا غسر یو دنه پښتنه کوي چې واورو شو د سبره خوشاله دی ومن په نومبر کې واوره کې دلته بیا په دسمبر کې د اوس جنوري اخیره ده تر سره خپل په جنګلو کې اساس نوم دی
زغه سر دی د ملم جبکه اوسیدونکو ما نوم دی سیدان یو بختاله منوم دی
او دغه دا کاروبار کې
دا ډېر په خانه کوم جی
څه په خېبل منو لسه زور
بس موږ خدای دې شي جرګن په خو پارمي په خو او بس دا وره وکړو شي یم لمر شي زموږ ټول بچو ټول خلکو کاروبار پکې سٹارټي
څه کال وره ورسته شو لېټ شو نو سب
نو بس او جی وره لېټ شو ملمنه جو کم څه کال کنه نو وره په نسبت باندې ملمنه ډېر زیات راځي
کاروبار سره کمزور ایسو
کمزور شي جی او
نو سو ای وس و روم شو خلک شروع شو
ملمن مل مشورو د داخله کوم خوشاله ده چې کاروبار نه کی خو انتظار خو کوي و یاره مل مره تول ده کنه نو خدای وای خبر دی رزق اسماني ده
د وټونه پکې دي دی وجه خلک خبره دي
نو بس دي وجه هم د خلک ډیر مصروف لري په دغه وټونه کې په دې کې کنه
نو ور کی دو سره بیا دلته سونه خلک راځي سونه وخت
یاره جوړي راځي سمره ګرمه کوي سمره یخنه کوي راځي دا د دې جمی جدا ملمه صحیح ده لکه دا ګرمه چې سمره ملمه کنه دومره د جمی ملمه سی وای
نو دلته سونه خلک دي سره روزګار سره وبستای
نو یاره ډیر خلک به روزګار دي دلته هم ملم جبه کې څه صدقه نشه دا لوکل خلک هم راځي او چنچونو ولا راشي او ټوټل ولا هر سړی په یو ټوټل کې دوه درې غسان پکړه
دا مرګره ورته ناشته دن نه کنه په کمره کې دا په د سر د خبرې کو کنه دې کم ځای دې السلام علیکم
و علیکم سلام
سنوم دې کم ځای
جی زه ملم جبی او سیدن کې ابو بکر منوم دې
دلته څه کار کې دلته چیل راغلی کنه سودا خدا دې
رالو د سې چکر ورو لګو مې لک چې مې وو اسکو په دې ریسټورانټ کې
موسم خدای کنه
موسم خو ماشالله ډیر خپل موسم
سو ایسه کال وره کم شو دا موسمی بدلونونه دی وای داغه د وجنه کم شو نو سو تاسو سونه متاثر کړه
مله بل بالکل جی بالکل وره ډیر زیاته کم شو ډیر لیټ شو اصل کې دا ټایم چې کم دینو دا د وره نه دی خو بلکې لګ لیټ شو ډیر زیاته لیټ شو
دې سره سیلګری ته سونه نقصان ورسېږي
یره جی ډیر نقصان ورسېږي او لاول بچیدل ته کومونو دا ټورست په ډیر زیات راتلل د دې وورې په دغه باندې سکالې وور نه ونو ټورست ډیر زیات کم دي بل د الیکشن بګې شروع دي د دې د وجم ټورست دلته ډیر زیات کم راځي.
ټیک اوریدونکو ملم جبکی او ملم جبکی چې دینو عموما د دسمبر په میاش کې وور کیږي دا جنوري اخرنه ورځي دی او پروري شروع کیږي د سره د لوکل یا مقامی خلکو چې د سره خو یو سیلانیان را تک کم شو وبم کمې ده او راتلونکي وخت کې چې د محکمه موسمیاتو د اطلاع ورکړي دا چې سلور 15 ورځې به بیا وور کیږي او موسم بچ دینو د سره نورې خي بازونه کې به بارانم کیږي د سره خپل قربانی احمد خان ته د ملم جبین اجازه ورکړي د الله پامن
دا مشال ریډیو ده